په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت ارزونه پیل کړه. د سویس په جنیوا کې دا څلورمه دورې ارزونه ده چې دا شورا د افغانستان په اړه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له رامنځته کېدو راهیسې د افغانستان په اړه مخکینۍ درې دورې څېړنې د تیر جمهوري نظام په مهال په 2019، 2014 او 2009 کلونو کې ترسره شوې وې. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د یو شمیر نورو ادارو په همکارۍ د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین نن پیل کړ. د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره کړې ویل شوي چې د واکسیناسیون په دغه کمپاین کې به چې تر پنجشنبې دوام کوي نږدې 12 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي. دغه کمپاین د سړې هوا له کبله په درې ولایتونو دایکندي، غور او بامیان کې نه پلی کېږي. د واکسین په دې پړاو کې ماشومان ته د ویټامین اید ان ټابلیټ هم ورکول کیږي. پولیو یا د ماشومانو ګوزن یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو یوازې واکسین مخه نیولای شي. د افغانستان بانک پخوانی رئیس عبدالقادر فطرت پرون یک شنبه په امریکا کې د یو شپېته کلنۍ په عمر مړ شو. د هغه د کورنۍ نږدې خپلوانو امریکا غږ ته د هغه مړینه تایید کړې او ویلي دي چې هغه د سرطان د ناروغۍ له امله پرون یک شنبه د امریکا په ورجینیا ایالت کې ساه ورکړه. ښاغلی فطرت چې په 2001 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال د افغانستان بانک د رئیس په توګه ټاکل شوی و، په 2011 کال کې په امریکا کې د یو سفر په مهال له دندې خپله استعفا اعلان کړه. د راپورونو له مخې هغه مهال ښاغلی فطرت ویلي و چې د کابل بانک د لانجمنې قضیې د څېړنې اړوند په افغانستان کې ژوند ته خطر متوجه دی. ښاغلی فطرت چې د اقتصاد په برخه کې یې لوړې زده کړې کړې وي، د کابل بانک د تراژیدۍ په اړه په انګریزي او دري ژبو کتابونه هم لیکلي دي. د کابل بانک قضیه د پخواني جمهوري نظام د فساد یوه تر ټولو لویه بېلګه بلل کېږي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد نږدې زر اتباع د پاسپورټ او ګمرکي کنټرول د بهیر د سختېدو له کبله د موسکو په هوایي ډګر کې درول شوي دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل سلګونه تاجک اتباعو ته روسیې ته د ننوتلو په مهال خبر ورکړل شوی و چې هلته یې پر تګ بندیز لګول شوی، نو ځکه د یوې حل لارې تر موندلو هوایي ډګر کې ایسار پاتې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت تېرې شنبه په ورځ له خپلو اتباعو غوښتي و چې روسیې ته سفر ونه کړي. د تاجکستان پر اتباعو په روسیه کې وروسته تر هغې کړې تنګ شوې چې تیره میاشت موسکو ته نږدې د یوه کنسرت پر سالون د برید په تړاو د تاجکستان 12 وګړي ونیول شول. په دغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی، 144 تنه ووژل شول. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو لوړ پوړی قاضي چې 2 ورځې وړاندې وسلوالو برمته کړی و بیرته آزاد شوی دی. قاضي شاکر الله مرود د شنبه په ورځ د ډیری اسماعیل خان په ټانګ سیمه کې تښتول شوی و چې وروسته یې یوه ویډیو هم خپره شوه چې نوموړی پکې د ځان د خلاصون غوښتنه کوي. د پښتونخوا د اعلی وزیر د رسنیو سلاحکار محمد علي سیف نن مشال راډیو ته وویل دغه قاضي پرون ماښام بیرته کورته ستون شوی دی. هغه د پیښې د څرنګوالي نور جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه کومې ډلې هم د دغه برمته نیونې مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له حماس څخه وغوښتل چې په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیل وړاندیز سمدستي ومني او اسرائیلي یرغمل آزاد کړي. ټاکل شوی و چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي مرکچیان نن دوشنبه د مصر د مصر په پلازمېنه قاهره کې له قطري او مصري منځګړو سره وګوري تر څو د اسرائیل د هغه اوربند وړاندیز ته چې د تېرې اونۍ په پای کې وړاندې کړی او په څو مرحلو کې تطبیقیږي خپل ځواب ووایي. بلینکن چې په ریاض کې خبرې کولې وویل حماس اوس یو داسې وړاندیز لري چې د په خبره د اسرائیل له لوري ډیر سخاوتمندانه ده. خبرونه مو د ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان په اړه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه دوره‌ای څېړنه نن پیل کړه. په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
دا اجلاس او دا راپورونه چې هلته وړاندې کېږي د افغانستان د پاره د کوم بدلون هغه نه کېږي متاسفانه.
نن د افغانستان په نه هیوشتو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو.
دو ماشومان می دی دیو تمه واکسین کړه او تمه نو کړه اوس د پولیو په مار زخت سو.
نړیوال جامته د افغانستان فوټسال د ملي لوبډلې لارموندنې په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو مطالبو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر موضوع څرخي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څېړنه په جنیوا کې امپایل کړی ده. دا په تیرو 15 کلونو کې څلورمه د دې شورا دورې څېړنه ده چې د افغانستان په اړه کوي. مخکې درې دورې څېړنې د افغاني جمهوري نظام په مهال ترسره شوې وې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وویل وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د افغانانو د حقوقو د خوندیتوب په ټولو برخو کې شاته کړی دی. د غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو ملي راپور هم وړاندې کیږي چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولۍ له بیلابیلو لورو سره په ګډه چمتو کړی دی.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیر 15 کلن وضعیت د څېړنې غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه درې راپورونه وړاندې کیږي چې یو یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د افغانستان د استازولۍ لخوا چمتو شوی، دویم یې د درې هیوادونو لخوا چې ټرایکانومیګي او د افغانستان په اړه د راپور چمتو کولو مسولیت لري او هند، بروندوی او هالند پکې شامل دي برابر شوی، او دریم راپور بیا د بشري حقوقو د خپلواکو بنسټونو دی. د دې غونډې په پایله کې په ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وویل په افغانستان کې له نظامی لارې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د هیواد د بشري حقوقو په ګډون د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي حقوقو په برخه کې د تیر په پرتله شاته کړي. هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د افغان چونو او خوځو وضعیت ته اشاره وویل چې د طالبانو لژمنو سره سره افغانان په منظم ډول د خپل بنسټیزو حقوقو د لمنځتلو شاهدان دي.
طالبانو یو پراخه او سیستماتیک عملیاتي تګلاره معرفي کړي چې هدف یې له عامه سیاسي او ټولنیز ژوند د خځو لری کول دي. دا داسې وضعیت دی چې نړیوال کارپوهان جنسیتي اپارتاید بولي. ښاغلی مرستیال مشره، د افغانستان مدني او سیاسي حقونه اوس مهال د پام وړ بدل شوي. د دغو حقونو پیاوړتیا او خوندیتوب ته هڅې شوي دي.
ښاغلی اندیشه د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو حقوقو قوانینو لغوه کېدو ته هم اشاره وکړه چې د عملي کېدو پر اساس په دې هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب سره مرسته کیده. هغه له دې ډلې د ماشومانو د خوندیتوب قانون او د شکنجې د مخنیوي کنوانسیونونو ته د افغانستان تعهدنامه یاد کړه چې اوس مهال د دغه قوله طالبانو لغوه کړی او لعملي ماشومان د جنسي زورونې په ګډون په بیلابیلو برخو کې له تاوتری خالي سره مخ دي. هغه د هم وویل چې د طالبانو لخوا د شکنجې د مخنیوي میکانیزمونه هم لغوه شوی او لزندانیانو سره د بد چلن مسائل مستند شوی دي. خو د طالبانو حکومت به هر کله ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټول افغانانو حقونه خوندي دي. بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه کې د یو شمېر هیوادونو اساس هم ویناوي وکړه او ټول بیلابیلو غوښتنې درلودي. د بیلګې په توګه ورنې ته په خبرو کې د لختنشتاین استازي په افغانستان کې هدفي په ځانګړي ډول د مخکنیو افغان کونو وژنې د نه منلو وړ وبلل او په افغانستان کې د ترهګرۍ په دوام هم اندېښنه وښوده. د ماليزیا استازي بیا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیزونه وغندل او هر څه ژر کار او زده کړو ته د هغوی د بیرته ستنېدو غوښتنه یې وکړه. د نیوزیلند استازي بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره په دې هیواد کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د بیا فعالیت غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې ازادي راډیو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې یو سرچینه وویل چې د شورا ته د دوی لخوا په وړاندې کېدونکي راپور کې د افغانستان د اوسنی وضعیت هر اړخیز تصویر وړاندې کیږي. سرچینه وویل افغانستان د بشري حقوقو په ملي راپور کې راغلي چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته 200 داسې فرمانونه صادر کړي چې د بشري حقوقو ضد دي. د فرمانونو کې ډیره برخه د افغان جنو خو د حقوقو په اړه ده چې د راپور پر بنسټ د هغوی حقوقو محدودوي. د افغانستان د بشري حقوقو په ملي راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته هم اشاره شوی او زیاتوي، سره له دې چې د امنیت ادعا کیږي خو لا هم خونیز بنسټونه او مذهبي ځایونه تر بریدونو لاندې کیږي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه د جنیوا په وخت په 2:30 بجو پیل شو او په همدې وخت تر شپږو بجو دوام وکړي.
و همون دلچه ده ملگر ملتونو ده بشری حقونو شورانن ده افغانستان ده بشری حقونو ده وضعیت چلورم ارزوانه پیل کرد. پا دیارم مخی ده افغانستان ده حقوق بوهانو ده طولن رئیس میر عبدالواحد سادات سره مرکه وکړه او ترې وپوښتل مې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د دې دورهیي څېړنې نتیجه به په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
دا اجلاس او دا راپورونه چې هلته وړاندې کېږي د افغانستان دپاره د کوم بدلون هغه نه کېږي متاسفانه، اما خامخا یو لږ تاثیر لري د افغانستان په وضع کې او د افغانستان د حکمانو باندې. اما متاسفانه اصل مشکل دا ده چې هم په افغانستان کې فاجعه بشری روان ده او د افغانستان د خلکو د حقوق تر سوال لاندې ده په افغانستان که، اما متاسفانه پدا جلسه که در افغانستان در مدنی طولین نمایندگان اصل تشریف نلری. دا راپور چه ارزول کیگی التا در افغانستان در پخوانی حکومت نمایندگان التا اشتراک لری، پا هم دی خاطر دا گمان نکوم چه دیر قوی خو تأثیر ولری.
خود افغانستان وضعیت روخانه ده، در بشری حقون وضعیت پتیره، در خز و انجون وضعیت د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب ازادي راډیو ته وویل چې په دغو دریو واړو سندونو د دې شورا غړي کار کوي، مطالعه کوي او خپل نظریات وړاندې کوي. هغه همداراز ویلي چې د افغانستان لپاره به ځینې سپارښتنې هم وکړي، چې داسې سپارښتنې چې د خلکو د بشري حقونو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته کولی شي. یوازې په دغه سپارښتنو بسنه کیږي؟ د دغه غونډې په پای کې که ځینې نورې پریکړې هم کیږي، البته الزامي بڼه بنه لري،
مالکدار دا ټول مطالب چې هلته مطرح کیږي کوم الزامي هغه نه لري، یوازې سپارښتنه ده چې وړاندې کیږي. اما اصل مشکل دا ده چې متاسفانه په اوس وخت کې د افغانستان حاکمانو هلته چې د طالبانو د فکتو حکومت برقرار ده په افغانستان کې هغوی ته کوم تاثیر متاسفانه نه لري دا مطالب، او د افغانستان د بشري حقوقو د خلکو د بشري حقوقو د ښځو او د نجونو د بشري حقوقو کوم تاثیر نه لري متاسفانه. که هم ملل متحد هم خاص گزارشگر ریچارد بنیت هم کم راپور آماده کرده اول تولاندی کوی، مگر متاسفانه دا کم الزامی بنه نلرید افغانستان آکمانو بانده.
ساده سب کرا شده خبری تا چه فکر کوی پا افغانستان که دی بشری حقونو دی وضعیت پا اره ملگری ملتونه پا تیره بیا دی بشری حقونو اروند اداره او چارواکی یا زنگری استازیه لسخت حالت سر مخامخ دی؟
معلوم دار حالت خود دیر سخت حالت ده، مگم اصل مشکل داده چی یو تشریح دی مصیبت ده، یعنی توضیح و تشریح ده. اما اصل مطلب داده چی؟ یعنی باید یو ولاندیز مطرح شید.
ولاندیزون خود دیر وشل ساده صحبت ده افغانستان لپاره ده ملگرو ملتون لخوا ده یو زنگری استازی ده رقل که دو موضوع مطرح وشی تروسه پوری زندیده لیده تروسه پوری حتی پا غیبانی هم اختلافات موجود دی، ولی
او اغم خو لا تروسه تر سوال لانده ده. مگم اصلی ولاندیز داده چه ده افغانستان اصلی مصیبت داده که پا افغانستان که حاکمیت قانون اشتون نلدی، تر اغا وقت پوری چه پا افغانستان که حاکمیت قانون برقرار نشی ام دغه مصیبت متاسفانه روان ده، او تر اغا وقت پوری چه پا افغانستان که دغه لوی حقوقی بحران ال نشی او د مشروعیت مسله ال نشی په افغانستان کې، د افغانستان سیاسی انزوا بین المللی انزوا دوام کوي.
بله، یو خو د افغانستان اړخ د دیننه د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د هیچا غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې. د په تېره بیا د بشري حقونو وایي چې د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه تامین دي. یو د نړیوالو چې ډېر د افغانستان د خلکو په تېره بیا د نجونو او ښځو سترګې ور اوړي چې نړیوال باید یو څه وکړي، ملګري ملتونه باید یو څه وکړي، دغه وضعیت باید بدل شي.
متاسفانه نړیوال یوازې ولاندیز کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې انتقاد کوي. اصل مشکل دا ده که دوی غواړي چې واقعا یو تغییر راشي په افغانستان کې، باید دوی د افغانستان دپاره باید دا مسئله مطرح کی چې افغانستان یو قانون اساسی ته ضرورت لري. افغانستان حاکمیت قانون ته ضرورت لري، ځکه چې و د حقوق آزادی خبر چې مطرح کیږي د افغانستان د خلق حقوق، حقوق یوازې د قانون په وجود کې معنا ورکوي. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان کې قانون شتون ونه لري، د افغانستان د خلکو د حقوق ساتنه خبره یوازې
بله
خبره مغه سپټ کیږي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد صداتو.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
یو شمیر افغان خزینه فعالانو، خبریالانو او د بشري حقوقو فعالانو چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته پناه وړلې، ایران د استل کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی د ایران د دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ وغوښتل چې له دې هېواده د دوی د احتمالي اخراج مخه ونیسي. د خبریالان او فعالان ادعا کوي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې به د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو شمیر خبریالانو او د بشری حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو د اکشن می پورس په یو سرپټی ځای کې د غونډې په ترڅ کې د ایران د دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ وغوښتل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ایستلو مخه ونیسي. دوی وایي د طالبانو له بیازلي واک ته رسېدو وروسته د ګواښونو له امله دوی په ایران کې پناه اخیستې او اوس له دغه هېواده ایستل کېدو سخت اندېښمن کړي. په ایران کې یوې افغانې خبریالې زهرا عزیزي ازادي راډیو ته وویل
باید دولت ایران شرایط مهاجران
د ایران دولت باید د افغان کډوالو شرایط درک کړي او د دوی د موقتی استوګنې شرایط ورته چمتو کړي. له بعد مرغه ک افغان خبریالان بیرته افغانستان ته ستنسي له ګواخ سره مخ دي او په ایران کې هم اسناد لرونکي او هم به اسناد کډوال له سخت ستونزو سره مخ دي. تحصیلي قضایی او بانکي ادارو ته لاسرسي نه لري. جیرای کار کوي خو ډېرې لږې پیسې یا معاش ورکول کیږي. کاری مسؤلیت نه لري،
مسؤلیت شغلي برخوردار نه.
د بشری حقوقو یوې فعالې او د دې غونډې یوې بلې ګډونوالې هما سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره یې څو ځلې د دغه هیواد اړوندو ادارو ته مراجعه کړې خو له بده مرغه مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
با کمیساریای سازمان ملل در
زه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې ته ورغلم. خپل ستونزې مې ورته وویلې خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. زه د ایران له حکومت څخه غوښتنه کوم چې لږ تر لږه هغو کسانو ته چې له ګواښ سره مخ دي یو مکتوب راکړي تر څو زموږ د اجباري شړل کېدو مخه ونیول شي.
په شکل اجباري جلوګیری شوه.
په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم له افغانستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چند مدت میشه کې روی کرده
د څه موده کېږي چې د کډوالو پر وړاندې د ایران چلند بدل شوی دی. دوی سملاسي ډیپورټوي. له ډلې د بشري حقوقو د فعالینو په ګډون پکې خبریالان، مدني فعالان شامل دي. دا واقعي زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د ایران د دولت، ملګرو ملتونو څخه د بشري حقوقو او د خبریالانو ملاتړ او بنسټونو غوښتنه کوو چې د دوی د اجباري اخراج مخه ونیسي تر څو هغه کسان چې افغانستان ته پستنیدو تر ګواښ لاندې دي د شکنجې، بند یا مرګ سره مخ نشي.
تر دې وړاندې په ایران کې د افغانستان یو شمیر پخوانیو پوځیانو د دې موضوع په اړه اندېښنه ښودلې وه او له ایران او پاکستان څخه یې افغانستان ته د پخوانیو پوځیانو د احتمالي ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو عمومي رئیس احسان حیدری د وري میاشتې په پای کې د ایران د ځوانانو خبري اژانس ته ویلي وو چې د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو ایستل کېدل درې برابر زیات شوی. هم مهاله پاکستان هم د بیا اسنادو او اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستل کې دوه لړۍ چټکه کړې. د کډوالو د نړیوال دفتر IOM د شمیرو لمخې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته په سلګونه زره افغانان د خپلو اولادونو او لونو د زده کړو په ګډون د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ، بیروزګاری د بیلابیلو نورو لاملونو لامله نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د افغانستان په نهه ویشتو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو او ټاکل شوی سبا په دوو نورو ولایتونو کې هم دغه کمپاین پیل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په وینا د کمپاین په دې پړاو کې به شاوخوا 11 میلیون له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین او دغه راز ویټامین ای ټابلیټ ورکړل شي. دغه کمپاین راتلونکي پړاو به دوه اونۍ وروسته په پاتې نورو ولایتونو بامیان، دایکنډي او غور کې هم پیل شي. نور تفصیلي د عبید سپوږمۍ په راپور کې.
نن دوشنبه د هیواد په 9 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا فلج ضد واکسین د ورکړې کمپاین پیل شو. د طالبان د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه څلور ورځني کمپاین کې چې د ځینو نورو ادارو په مرسته پلی کېږي، شاوخوا 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین او ویټامین ای ورکړل شي. د ډاکټرانو په خبره ویټامین ای د سترګو د لید او ایمینی سیستم په پیاوړتیا، له ناروغیو سره د مبارزې او د ودې او نمو په برخه کې اغیزمن رول لوبوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالقدوس بریالي ازادي راډیو ته وویل:
نن زموږ په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد باندې کمپاین شروع شو. چاپلی درو څلور پنځه ولایتو چې هغه کې بدخشان دی، بامیان دی، دایکنډي دی، غور دی، لغمان ولایت، څو ولایتو کې بارانو دی. د توجه څخه کمپاین څه وځلېدی، بدخشان به سبا شروع کیږي، لغمان به سبا شروع کیږي، او دا نور درې څلور ولایتو چې دایکنډي او بامیان هغه 5-6 ورځې بعد شروع کیږي.
ښاغلی بریالي له کورنیو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته د واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان، د وجهي صندوق یونیسف، د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو پخوانی مسؤول کمال شاه سید وایي چې د اوړي موسم د پولیو د ویروس د خپرېدو وخت دی، او له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو او په ځینو ولایتونو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو ته په کتو باید د پولیو تطبیق په برخه کې ډیره پاملرنه وشي.
دی وخت د ناروغي د های ترانسمیشن سیزن د پیل کېدو وخت مو ویل کېدای شي له دې نه تر سپتمبر پورې. په دې عرصه کې د ناروغي د خپرېدا چانسونه ډېر وي، چونکې هوا توده وي. پولیو ناروغي له منځه وړلو لپاره دا ډېره اړینه ده چې کمپاینونه په ښه کیفیت سره ترسره شي. هر کمپاین په ترڅ کې 15 نه تر 30 سلنه پورې ماشومانو ته رسیدګي وسي.
د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکې شګوفې ازادي راډیو ته وویل:
دوه ماشومان مې دي، یو ته مې واکسین کړی او یو ته مې نو کړی. اوس د پولیو په مرض اخته سو، لکه مریض سو. مې هغه ته نو کړو، غواړم چې اوس هغه ته واکسین وکړم. پولیو قطرې واکسین دا ورته کمه. زموږ کلي ته نشته واکسین، نن راځي. پروسه کال سه راغلی او کړي، سه کال نه دی راغلی. زموږ کلي کې چا ماشومان ته واکسین نه ده کړی.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی وارث خان صادق وایي چې خپل ماشومان واکسین کوي او له کورنیو هم غواړي چې خپل ماشومانو ته واکسین وکړي.
زه خپل ځانې د خپل کورنۍ ټولو کوچنیانو ته واکسین کوم، او په دې شک چې کوم کوچنیان ماشومان دي د هغوی والدینو باندې مغږ کوم چې خپل ماشومان واکسین کړي او د ماشومانو ژوند وژغوري.
که څه هم د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د دې ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په 2023 کال کې په ننګرهار ولایت کې 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په 2024 کال کې د دغه ویروس 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او یو شمېر نورو ادارو اندېښنه ښودلې وه چې د پاکستان به د افغان کډوالو راستنېدل د دغه ویروس د خپرېدو ګواښ ډېر کړي. د یادونې ده چې د پولیو د تشخیص لومړنی لابراتوار د روان کال د فبروري په میاشت کې په کابل کې د پولیو د لابراتوار د نړیوالې شبکې او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته پرانیستل شو. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې ماشومان فلج کوي، او د مخنیوي یوازینۍ لار یې واکسین دی. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې تر اوسه له منځه نه ده تللې.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لار موندنه په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوې ده. د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د دغې بې سارې بریا هرکلی په ډېره لیوالتیا او ولولو سره کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له بریا وروسته چې په نړیوال ډګر کې ډېرې لاسته راوړنې په وروستیو څو کلونو کې درلودې، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپورټ په برخه کې دوهمه ډلهییزه لوبډله ده چې دغه بری خپلوي. نور د ازادي راډیو د خبریال فیروز عزیزي په راپور کې.
د فوټسال نړیوال جام سیالیو په وروستۍ لوبه کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د قرغیزستان پر وړاندې د بریا شیبه. افغانستان د لومړي ځل لپاره قرغیزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. افغانانو د دې بریا هرکلی وکړ او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې نمانځنه وکړه. په هرات ولایت کې هم خلک د دې بریا هرکلی ته راوتلي وو او په لارو کوڅو کې اتڼونه او خوشحالۍ کولې. د هرات ولایت اوسیدونکو محمد تمیم سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې په هرات ولایت کې خلکو پر ډله ییزه توګه خوښي څرګنده کړې ده.
تیرش په هر چا په خپل وار خوښي څرګندوله. دا واقعا د ټول هیواد لپاره ویاړ دی، نه د هرات، کابل، غزنی او یا کوم بل ولایت، دا د ننه او بهر د ټولو افغانانو لپاره ویاړ دی.
په نور ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د افغان فوټسال لوبډلې بریا ونمانځله. د کابل اوسیدونکی احمد شاکر او د پروان ولایت اوسیدونکی رشاد ازادي راډیو ته وویل
واقعا جای افتخار است با وجود نبود.
دا واقعا د ویاړ ځای دی. د سانتیاګو له نشوالي سره سره دغه لوبډله وتوانېده چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. تاسو په خپله شاهد یاست چې افغان لوبډلې په دې سیالیو کې د نړۍ پیاوړو ټیمونو ته ماتې ورکړه. دوی ته د مبارک او زموږ دعاګانې تل ورسره دي.
خیلی خوشحال شوم، افتخار میکنیم،
ډیر خوشحاله یو او ویاړو او له حکومت او خپل خلکو څخه غواړو چې د دغه ورزشکارانو ملاتړ وکړي، ځکه دوی زموږ د ستړیو خلکو په شونډو خندا راوړي.
د افغانستان بیلابیل قشرونه نړیوال جام ته د هیواد د فوټسال ملي لوبډلې وتل د افغانستان د ورزش په برخه کې ستره او تاریخي لاسته راوړنه بولي. افغانستان په تایلند کې د فوټسال د نړیوال جام د پلی آف په وروستي پړاو کې قرغیزستان ته 5-3 ماتې ورکړه او د 2040 کال د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. تر دې وړاندې افغانستان د جمعې په ورځ په پلی آف پړاو کې عراق ته 5-3 ماتې ورکړې وه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیایي سیالیو نیمه پای لوبې پړاو ته رسیدلې وه، خو د تاجکستان پر وړاندې ماتې وخوړه. ټاکل شوې د فوټسال نړیوال جام د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب پیل سي، چې 24 غوره نړیوالې لوبې به پکې ګډون ولري. فوټسال فوټبال ته ورته لوبه ده، خو په یو سرپټي لوبغالي کې ترسره کیږي. په میدان کې د فوټسال لوبغاړو شمیر په هر اړخ کې 15 کسان وي او لوبه دوه میدانه ترسره کیږي چې هر میدان 40 دقیقې وي. د فوټسال ډګر اندازه 40x40 متره ده او د لوبي پر مهال د لوبغاړو بدلولو لپاره هیڅ محدودیت نشته.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته پرونه دوهمه نیمایی ته نږدې کیږو. دوهمه نیمایی کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث اوریدل شي. دا بحث مو هم د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د فعالیت موضوع ته ځانګړی شوی دی. د انتالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیرونی ویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ څخه په دې وروستیو کې د افغانستان درې ګاونډیو هیوادونو کې ملاتړ زیات شوی دی. مخکې له دې چې دې بحث ته ور ورسیږي، په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت دورې ارزونه پیل کړه. د سویس په جنیوا کې دا څلورمه دورې ارزونه ده چې دا شورا د افغانستان په اړه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له رامنځته کېدو رئیس د افغانستان په اړه مخکینی درې دورې څېړنې د تیر جمهوري نظام په مهال په 2019، 2014 او 2009 کلونو کې ترسره شوې وې. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارواکو په وینا درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې کیږي. د دغو راپورونو پر بنسټ به د افغانستان د بشري حقونو وضعیت مطالعه کیږي. دغه راز د دې شورا غړي به خپل نظریات وړاندې کوي او همدارنګه به د افغانستان لپاره ځینې سپارښتنې هم کوي چې د خلکو د بشري حقونو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته کولای شي. د طالبان د حکومت د امیر روغتیا وزارت د یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ نن د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کړ. د وزارت د خبر پاڼې سره سم د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنجشنبې دوام کوي نږدې 12 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي. دغه راز د دغه کمپاین په ترڅ کې ویټامین ای ګولۍ هم ماشومانو ته ورکول کیږي. د افغانستان بانک پخوانی رئیس عبدالقادر فطرت پرون یک شنبه په امریکا کې د 18 کلنۍ په عمر مړ شو. د هغه د کورنۍ نږدې خپلوانو امریکا غږ ته د هغه مړینه تایید کړې او ویل دي چې هغه د سرطان د ناروغۍ له امله پرون یک شنبه د امریکا په ویرجینیا ایالت کې ساه ورکړه. ښاغلی فطرت چې په 2000 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال د افغانستان بانک د رئیس په توګه ټاکل شوی و، په 2011 کال کې په امریکا کې د یو سفر په مهال له دندې خپله استعفا اعلان کړه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد نږدې زر اتباع د پاسپورټ او ګمرکي کنټرول د بهیر د سختېدو له کبله د موسکو په هوایي ډګر کې بند پاتې دي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې سلګونو تاجک اتباعو ته روسیې ته د ننوتو په مهال خبر ورکړل شوی و چې هلته پر تګ بندیز لګول شوی دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو لوړ پوړی قاضي چې 2 ورځې وړاندې وسلوالو برمته کړی و بیرته آزاد شوی دی. قاضي شاکر الله مروت د شنبه په ورځ د ډیره اسماعیل خان په ټانک سیمه کې تښتول شوی و چې وروسته یو ویډیو هم خپره شو چې نوموړی پکې د ځان د خلاصون غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له حماس څخه وغوښتل چې په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیل وړاندې سمدستي ومني او اسرائیلي یرغمل آزاد کړي. ټاکل شوی و چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي مرکچیان نن دوشنبه د مصر په پلازمېنه قاهره کې له قطري او مصري منځګړو سره وګوري تر څو د اسرائیل د هغه اوربند وړاندیز ته چې د تېرې اونۍ په پای کې وړاندې کړی او په څو مرحلو کې تطبیق کیږي خپل ځواب وایي.
پنځوشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 25 دقیقې ځنګړي بحث ته راغلاست. په نننۍ بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قدر منوریدونکو، په دې بحث کې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ د فعالیتونو له اړخه اندېښنو ته کتنه کوو. د اندېښنې په خوا د سیمې هیوادونو څرګندولې، خو اوس پر افغانستان واکمن طالبان هم دا خبره کوي. په 13 مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرتونو پر یوه سالون له خونړي برید وروسته چې پړه د داعش ډلې خراسان څنګ یې ومنله، یو ځل بیا په سیمه کې د دې ډلې فعالیتونو ته پاملرنه واوښته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونی د غوی یا سور پشپګمه په کابل کې د یوې وینا پر مهال وویل د افغانستان درې گاونډیان په سیمه کې د داعش ډلې له فعالیت سره مرسته کوي. ښاغلی متقی د دې هیوادونو نوم ونه خیست، خو د هغو ځینې نښې یې وویلې.
په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت افراد تیاریږي چې موږ تاسو ته د څنګه د وګړو د لارښوونې په کې پیښې تر سره کړې. بل هیواد هغه لارې سر باندې پروت چې امر خرابونکي افراد یې راکړي او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي.
روسیه د مسکو د ورستی بریټ په تړاو چې یو سلو څلور څلوېښت کسان په کمره او سلګونه نور ټپیان شول، تر دې دمه د تاجکستان یولس وګړي او یو روس وګړی چې په قرغزستان کې زیږیدلی نیولی دي. په عین حال کې جرمني د وریا حمل په پنځمه له داعش ډلې سره د اړیکو په شک د تاجکستان، ترکمنستان او قرغزستان د وو وګړو د تورنولو خبر ورکړ. د جرمني فدرال څارنوالۍ رسمن تور لګولی چې د کسانو په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې د پراخو حملو پلان درلود. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت کم شوی؟ آیا د دې توندلارې ډلې وسلوالو د سیمې هیوادونو او نورې نړۍ ته مخه کړې؟ او آیا په سیمه کې له دې ډلې څخه ملاتړ پراخ شوی دی؟ په دې اړه د بحث لپاره د امنیتي او سیاسي چارو دوه تنه کارپوهان زموږ میلمانه دي، پخوانی جنرال نعمت الله جلیلی او د چارو شنونکی داود مایر. د دې خبرونې تخنیکي چارې طاهر روخان سنبالوي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بس له تاسو سره ښاغلی جلیلی پیلوم، فکر کوئ چې څه باعث شول یا څه په ذهن کې وګرځېدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلی متقی په ذهن کې چې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه یې د داعش ډلې په ملاتړ تورن کړل؟
السلام علیکم. له قدرمن اتل سے تاسو او ساسو ګران بیان سره چې ساسو مې مړ یو غوړې دین کړه تاسو ټول سلامونه باندې مانځو د دې لپاره چې یو له خوشاله اوسه. بل څه کوم هم د متقی سره خبرې واوري او واوري دې او هم په مطلب کې دا کې موږ دا چې نن ورځ افغانستان کې ځلې بیا د داعش د موجودیت موضوع ګرمه ده او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مسؤلانه ډول باندې دې ته اشاره کوي او وایي چې درې ګاونډي هیوادونه په دې کې هر هیواد په خپله په خپل ځان باندې ځانګړې توګه باندې د اکمالات او د ځای ورکولو او د ستراتیژیکو پلانونو لپاره زمینه مساعده وي. دې کې شک نشته چې د داعش د خراسان باندې موجودیت په افغانستان کې د طالبانو د چې د دې نظام په مقابل کې هم جنګ کې د طالبانو د داعش موجودیت په افغانستان کې څرګند اوس هم څرګند دی. له لمانځه نه درې اغزالې چې داعش له خپل ځان سره او په خپل پټن ځایونه کې سره درلود او اوس یې هم لري. دې نه څرګنده شو په ټوله چې دا او دې ته هم تاسو نه شو ویلي چې دا د داعش فعالیت په افغانستان کې کوم شوی دی یا له منځه تللی دی. دا یو اړخ دی.
او بخې پام دی اړخ کې پاتې شو. او بخې ډېر بخنه غواړم جلیلی صاحب کې پام دی اړخ کې پاتې شو. تاسو وایي چې هم په سیمه کې داعش دا وړتیا لري چې فعالیت وکړي او هم په افغانستان کې د دوی نفوذ نه دی کم شوی، نو آیا د دې معنی دا ده چې دا ډله ډېره پیاوړې شوې؟
دا ډله پیاوړې شوې اوس هم دا نور هم پیاوړې کېږي. هغه موضوع نه چې د پاکستان او د طالبانو سیاسي او ډیپلوماتیکي اړیکې سره ترنګلې شوې او یو په بل باندې تورن او په دې چې د پاکستان همشه د طالبانو ته یو کول باندې کوي چې د پی ټی ټی ډلې په افغانستان کې ساتره د چاګلا هم په خوا د جمهوریت په نظام کې هم هلته وو او په دې ځای نه درلود او کمپنۍ درلود د پاکستان د حکومت په ضد خپل فعالیتونه د نظامي سیاسي فعالیتونه سره سرته رسوي. نو د هغه قرارداد له بنیاد نه وروسته چې د پاکستان او د طالبانو د ادارې اړیکې سره سړې دي، نو د داعش ډله د پاکستان لپاره بېله شکه چې د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی او پراخه سیمه د سرحداتو په منځ کې لري، نو د دې لپاره چې د داعش ډله د طالبانو په ضد باندې د یو قوت په څېر باندې وکاري پاکستان لګیا ده
مننه جلیلی صاحب. د ښاغلی متقی وینا چې مخکې مونږ واورېده په دې کې دی وایي چې په یوه هیواد کې یعنی هغه لومړی هیواد چې دی یادوي دی وایي چې د داعش ډلې لپاره بشری قوه او افراد تیاریږي. د لومړی هیواد دی څوک یادوي؟
دته ګورې سم چې چیرته د دې د اساس دې کې سره نظر واچو. نن ورځ د طالبانو مخالفت ډلې د سور ډلې مخالفت دي او هر ډول نن ورځ د افغانستان کې د سلک څخه پراخ نظر ورته په قدر معنا ترسره چې په افغانستان کې نن ورځ د جبنې د تاسو په توګه د ملي تاسو باندې په بنیاد باندې د افغانستان د جغرافیه په نیو کې باندې هم په بازي په تفصیل او بازي فعالیتونو سره روان دي په سیاسي ډګر کې نن ورځ هغه کسان چې مثلا د خراسان د افغانستان د تجزیې لپاره کار کوي او خپل ځان وچته وي هغوی هم په یو شکل نه په یو شکل باندې دغه د داعش د خراسان ډلې حمایت او ملاتړ کوي د خپلو سیاسي د راتلونکو سیاسي ګټو دپاره چې خپل هغه ستراتیژیک او خپل هغه سیاسي موخې د افغانستان د نوم د بدلولو یا د افغانستان په د تجزیې یا په نورو ډلو باندې شلو دپاره
مگر اوکه جلیل صاحب متکی خو افغانستان نه یادوی یا دې ډلو ته اشاره نه کوي د یو بل هیواد کوي وای چې هلته د داعش ډلې لپاره بشری قوه او افراد تیاریږي د کوم هیواد دی؟
د پاکستان دی. د پاکستان په دې چې پاکستان که تاسو مطلب دې دې سبا چې د پاکستان یو سیاسي چارواکی فکر کوم افراسی او خطاک چې یو ژورنالیست دی تاسو یې خبرې او دې تاسو باندې حساب سره لوستي او اوریدلې وي چې هغه د پخپله دا خبره او چې د پاکستان حکومت په اوسنۍ حالت کې د پدې طالبانو د مخالفو جګړو د ملاتړ په تنظیمولو کې هم سره علي زاده کې چې هغه تل سره هم په ځان کې خپل د سوري او چاتر باندې سره وځي
په دې ډول کې چې د طالبانو د حکومت مخالف دي داعش هم ده
داعش هم دي بلکې وړاندې داعش د ملاتړ هغه کسان کوي د خپل د نور سیاسي جنګو د سیاسي موخو او د اهدافو لپاره چې د تقدس جبنی او د افغانستان د جغرافیا سره ملياتي چې سمانه کار کوي هغه د همدې سره
ډیر زیات مننه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مایر صاحب د ښاغلي متقی د وینا یو بل برخه هم غوړم لتاسو سره وڅېړم چې دی وایي په دوهمه برخه کې دوهم هیواد دی خي چې د هغې لارې پر سر پروت دی چې په افغانستان کې د امن خرابونکي افراد په تیریږي را تیریږي. دا به ایران وي غالبا که نه کوم بل هیواد ښیي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکاسب تاسو ته محترم جلی صاحب ته اوریدونکو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. په خط کې د محترم د بهرنی چارو وزیر چې کوم برخورد کړی دی نه د ډیپلوماټیک عرف او مذاکرات نظر کې نیولای دی په اشاره ای شکل د خبرې کړې دي خو متاسفانه دغه عرف د ګاونډیانو طرف مراد شوی نه ده. یعنی د سیاست ژبه په خصوص د خارجي سیاست ژبه چې د اشاره ژبه ده هغوی مستقیم د افغانستان نوم اخیستی ده خو دوی ځان ته په حقیقت کې د حقوقي نگانه یو جنجال جوړ کړی دی. یو طرف ته نزاکت نه ته مراد شوی هغه ډیپلوماټیک او د بل طرف نه دلته سی وی دا کړی ده چې خپل ځان دلته کړی متهم کړی ده او د افغانستان خارجي سیاست دلته مطرح شوی ده. یعنی په اشاره ای ډول دلته ډېر قوي نزاکت مراد شوی په څو دلیل. یو دلیل دغه ده چې موږ په تاسو په دوه پیګو او دا واضح خبره ده په دې کې د باندې خلک او د افغانستان داخل خلک په دې کې ټول موافق دي چې د داعش ادبا چې د افغانستان خلک نه دي د اکثر د باندې راضي نو د نړۍ او یا د ګاونډیانو چې دا ته هم دوی ته ورکړي. د بل طرف نه چې کله دا د بهر خلک دي د یو مسیر نه خو باید افغانستان ته راشي.
دا مسیر ما پښتنه کوله چې دا مسیر دغه دوهم تکه یا دوهم هیواد چې دی یادوي د مقصد کوم هیواد دی؟
همدې مسلې ته راځم. دلته څو نور مسایل هم دي چې دا مستقیم ګاونډیانو ته متوجه. بل مسله دا ده چې افغانستان کې داعش مستقیم قرارګاه یا د کوم ماغن لري جبهه نه لري. دې ټول فعالیتونه په افغانستان کې دومره وخت شوم دي او سرکوب شوی دا چریکی ډول لري. یعنی دوی دوی په افغانستان کې دوی تلنکیږي نه دوی اتمن د باندې تلنکیږي. دا تلنګ دوی په کوم ځای کې کیږي؟
د تاسو وایي ځپل شوی دی وبخې تاسو وایي ځپل شوی دی. تاسو اشاره د طالبانو هغو عملیاتو ته ده چې تیر کال او وړم کال په ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې ترسره کړل.
بالکل. دم یو بحث دی چې دې ته هم راشم دغه یو نقطه زغړم په دې کې اضافه کوم او دا چې دوی تمویل شده او دوی دتنن شده دا په افغانستان کې نه کیږي د باندې کیږي دا په دې معنی چې دغه گاونډیان دوی تمویل کوي تجهیز کوي او همدارنګه دوی ته یو د مسیر او لار ورکوي او د ځپل کېدو مسله کچېره مونږ دې ته په واقعي شکل وګورو یعنی چې کله افغانستان کې جمهوریت وو او دلته ټول نړۍ په افغانستان کې حضور درلود دلته داعش په افغانستان کې رسمي جبهات درلود د دوی ساحات مشخص وو خو د امارت اسلامي پراتک سره مونږ ګورو چې دلته یو سرتاسري حاکمیت جوړ شوی دلته نه مخالفین او نه داعش په افغانستان کې هغه نه لري یعنی کوم مستقیمه واضح جبهه نه لري دا په دې معنی شو د افغانستان کې
مګر مایر صاحب تر اوسه پورې هم د داعش ډلې لخوا حمله کیږي او دا ډلې مسؤلیت مني ورسته حمله فکر کوم په کندهار کې و
بالکل یعنی د چاپی حالت نه چې دوی مشخص جبهات درلودل یعنی ټول نړۍ په افغانستان کې و خو دوی دلته مشخص جبهات درلود دوی آدرسونه مشخص و رسانه کله کله ورکړي خو فعلا دوی د جبهي حالت نه چریکي حالت راغلي دي یعنی د دوام ستپ ته چلی سب چې نظامی سرایې په دې نزاکت باندې پی یعنی دا په دې معنی چې دوی سرګوب شوي او د چریکي عملیات احتمال د سنه چې وځي په افغانستان کې نړۍ په پدېرو قوی هوادونو کې شوروي کې امریکا کې اروپایي هوادونو کې په دې کې احتمال شته یعنی د دې مخه نه نیول کیږي خو اصلي بحث مونږ دغه دا چې دې اصلي اتهام چا ته وارد کیږي یعنی دې اصلي اتهام د موږ هم دې ګاورډیانو ته وارد کیږي چې وي تمویل کیږي د وي د مستین راځي یعنی په دې معنا یعنی کومه ډېر په دې کومارات او دا په دې شکل باید وایي چې نه کچیر دوی خپل وظیفه خانګي کورنۍ وظیفه یا دوی خپل مسئولیتونه ادا کی یعنی دوی خود سنه ده شدوی ده اسمان نرازی یا دوی تا در امکانات هم ده کبل مسیح رو ترازی خود نمیده ده هوادون طریق رازی نو ده مسئله مطرح شوی ده بحرنه چهار وزیر طریق
بله
او بله مسئله تا چه کچیر بون مشخص خبره وکو چه کم هوادون دلتا متهم دی خدا واضح خبره ده چه ده افغانستان مخالفین ده کم طریق نتنبیل کی دی کم هوادون دلته مستقیم یا په ډېر خطا کچا په دې کې نقش لري دغه جمله نه یو په هغه یعنی تاریخي نگاهه د یو پاکستان د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په حق له نظامونو خلاف سیاست یعنی داوود خان د وخت نه د پاکستان مثلا د خارجي ستراتیژي د افغانستان په حق له دې شکل و چې دوی وايي د افغانستان د نظام د تداوم نه جلوگیری او که او دقیقه مخوانی ودشی
تاسو ده خاغلی جلیلی لده ارزوانی سر موافقی هست چه ده خاغلی متقی هدف داو چه هغه هیواد چه ده داعش دلی لپاره بشری قوه و افراد چم تو کوی هغه پاکستان ده
امون پا نظر پا اول قدم که پاکستان ده دوام قدم که تاجکستان ده و دریم قدم که داعشوی ایران یا ایران هم د زین مذاکرتونو د مخې کېدای شي د هوادونو سره ځکه د ایران یو سلسله مشکلات دي هغوی غواړي یو مشترک منافع یا موازی منافع د دې هوادونو سره جوړ کړي خو دغه دوه هوادونه یعنی دې نه څوک سر نشي پټولی چې دوی په دې کې مشکل دي او د پاکستان خو خارجي سیاست د افغانستان یعنی دا تقریبا د رسمي شکل لري چې دوی همیش د افغانستان نظامونه مخنیسي
مننه مایر صاحب کلګ وزهره ته وایست دوه نور هیوادونه یو خو تاسو موافقه وکړه چې د متقی هدف هغه لومړی هیواد هغه پاکستان دی چې دای وی د داعش ډلې لپاره بشری قوا او افراد برابروي دای وی دوهم هیواد د هغه لارې پر سر پروت دی چې د امن خرابونکو افراد پتیریږي او بل هیواد بیا په خپل خاوره کې دوی ته د مرکزیت تمویل او پلان جوړونې مراکز ورکوي په دې دوړو کې کوم یو هغه دی چې د ورانکارو خلکو د تګ راتک پر لاره پروت دی او کوم هغه دی چې داعش ډلې ته د مرکزیت تمویل او پلان جوړونې امکانات برابروي
د دې مسلې تشخیص خو لږ سخت وي خو داسې په امید ډول که مونږ ووایو د ما په نظر کېدای شي د پاکستان وي یعنی هلته هم د ترلینګ فضا ورته برابره ده خو پاکستان مالی بود که یعنی دومره قدرت نه لري کېدای شي تمویل او دا مسالې د کوم بل هېواد طریقه وشي خو ځکه د افغانستان سره پول لري او ایران هم همداسې د افغانستان سره پول لري او که تاجکستان دلته وګورو هلته عملا د افغانستان مخالفین شته دي ځینې اخبارونه او ځینې کلیپونه هم د هغې ځینه یو څه وخت مخکې راتلل اتهام هم د درې هېوادونو ته وارد کیږي
ډېره زیاته مننه یوه بله پوښتنې ته م که لنډ ځواب راکوي معیار صاحب ښاغلی جلیلي فکر کوي چې د طالبانو د حکومت مخالف ډلې دا هم د داعش ډلې سره په کوم ډول سره د دوی په باور ملګرتیا یا د حملو په برخه کې په تنظیم کې همکاري لري، دا ستاسو له نظره څومره ممکنه ده؟
زه بالکل دې مسلې سره موافق یم، زه په دې دلیل موافق یم چې دغه مخالفین چې وو، یعنی اوس دا کوم مخالفین چې شهرونه ورکې دي باندې نه، دوی هیڅ نوع افغاني انساني او اسلامي معیارو ته پابند نه وو. یعنی دوی د پاره چې قدرت ته ورسیږي د شوروي سره ائتلاف وکړه تشواسي
نه. په دې کې تاسو کوم اسناد او شواهد هم وړاندې کولای شئ که یوازې اټکل کوئ؟
بالکل، یعنی د ما مسلک ولې به سیاسي ده، زه د اسناد دوری خبرې کوم، او زه په واقعیتو باندې ځکه هغه سیاسي تقوام ډېر کوښښ کوم په نظر کې ونیسم، او زه همدوس تاسو ته کومه اجازه راکړې ده دا مسله ثابت کوم. یعنی هغه کسان چې د شوروي سره د مجاهدینو په وخت کې دوی ائتلاف او تشبث وکړ د دې لپاره چې دوی قدرت ته ورسیږي، او همداسې وشول د ډاکټر نجیب قدرت چې کله دوی ته انتقال شو، یعنی هغه هم آتم د سار دا دوړه موږ ته یوه ورځ ده، فقط په آتم د سار باندې د کمونستانو نه یو بل ډلې ته د روس او امریکا په موافقه د قدرت انتقال شو. دا په دې معنی چې دوی افغاني اسلامي ارزښتونو ته پابند نه دي. همداسې موږ تاسو ته همداسې جلیس ته واضح ده چې دوی هغه کسانو چې په امریکایي ټانګونو سپاره کابل ته راننوتل او شل کاله قدرت کې وو د اشغال د ختمېدو سره دوی د افغانستان هم یعنی همدا کسان وتل. دوی د دې لپاره چې بیرته قدرت ته ورسیږي، بیرته دلته فساد وکړي، دلته بیرته دوی بلډینګونه چیښتنان شي، دوی د هر نوع ابزار نه کار اخیست. مثلا د خراسان بس و یعنی دسته چه دایش خراسان وی دوی امام خراسان میگین، یعنی دای دوی اغا مشترکات دی چه دا یعنی واقعا دا دی تصف زایده
بیر ازیاد تمنونه. جلیلی صاحب، خاغلی مایار وویل چه دوی پا باور دی خاغلی متقی لوینانا دوی دا انتباه خسته ده چې هغه درې هیوادونه یادوي، پاکستان، ایران او تاجکستان. البته مال خاغلی مایار نه ډیر واضح جواب ونه خسته. په دې دوه هیوادونو کې چې دای خاغلی متقی ویلی دي چې یو یې د تروریستانو د تګراتک پلار پرو دی او بل یې داعش ډلې ته امکانات تمویل او د پلان جوړول فرصت برابروي، په دې دوه کې کوم یو ایران دی او کوم یو تاجکستان دی که کوم بل هیواد ستاسو په ذهن کې ګرځي؟
کدی گاوندیانو په حساب باندې چې متقی سره دې ته اشاره کړې ده، کدی ته وګورو دا دوه اولې وادي پاکستان دې دوه میتا چې پاکستان دې درې می او د پوله ده چې د پاکستان او د ایران په منځ کې پروت پرتی لارې دي. که چې ته به وګورو نو په دې چې د تاجکستان او د خراسان او د خراسان یانو د شو الله نام الله باندې دومی و تاجکستان د درېمی سره د ایران او د خولی چې د پاکستان او د ایران سره د افغانستان سره په تګ راتګ کې ډېره زیاته مرسته کوي او پراخه سیمه ده. په دې چې تاسو ته څه معلوم دی چې ما یا څه ته معلوم دی په د افغانستان طبیعي سیاره د جغرافیا په خپله د پاکستان سره 2300 کیلومتر اوږده لاره ده، هم په شم د چترال له لارې نه شم د افغانستان شمال ته لاړلهبیا هم د جنوب سره او هم د شرق سره. نو دا په خپله هغه لارې دي چې کولی شي په ډېر اسانه توګه باندې خپل افراد او خپلې لرې او خپلې شبکې د افغانستان ته راانتقال کړي، او همدا د شمال له لارې نه چې تاجکستان سره هم نږدې کوي لري. نو په هغه حساب باندې هغه مخالفه ډلې او هغه مخالف طالب مخالفین مخالفه ډله کولی شي هم د خپل بشري سپورت او د بشري پیاوړتیا لپاره خپل افراد او خپلې لرې د خوا سره واړي
جلیلی صاحب. د داعش ډلې یو مشر و د شهاب المهاجر په مستعار نوم باندې، د جمهوري نظام د پرزیدو په شپو ورځو کې د کابل د پلچرخي زندان نه خوشې شو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا همدا شهاب المهاجر تر اوسه پورې هم د داعش ډلې د خراسان څانګې مشري کوي او د ټولو عملیاتو چارې دای تنظیموي، که دا ډله بدله شوې ده چې تر روسیې پورې حمله کولای شي، څه روان دي په داعش ډله کې؟
د داعش ډله خپل په تشکیلاتو کې خپل استخباراتي تشکیلاتو کې بدلون همیشه راولي، او دا وی مشخص رهبری معلومه نه ده. کوم په مستعار ډول باندې ځي او یو د بل د مستعار د استفاده کوي او دا چې هغه کس چې بندې و په زندان کې و د هغې د خلاصون نه مخکې حتی بل کوم کس هم و چې دغه شپې نومې زما د لایاد وتلې له تېرې بخلې سره اتلسل او د هغوی خپل د خپل د رهبریت په چوکاټ کې ډېر نورې لړې لري چې یو د بل په
او تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې تر روسیې پورې د داعش ډلې د عملیاتو پراخېدل به په افغانستان کې دننه خلکو ته په یو ډول سره د ډاډینه یا اطمینان ورکړي چې لږ تر لږه په افغانستان کې د دې ډلې فعالیت کم شوی او په راتلونکي کې به موږ د لږو حملو شاهدان اوسو؟
داعش یو پروژه و پروژه ده او د یو قوت په بنیاد باندې د نورو اهدافو لپاره جوړه شوې یو ډله ده. کیدای شي چې لنډ وخت کې او په لنډ مهال ډول باندې یا په اوږدمهال مهال باندې چې د نړۍ سیاسي او سیاستونه سره څومره بدلون مومي هغې پورې باید د نورو د داعش د پیاوړتیا لپاره باید موږ تاسو انتظار وباسو.
ډېر زیاته مننه د بحث په وروستیو څو دقیقو کې. یو مایر صاحب، تاسو څه فکر کوئ په همدې مسله کې؟ آیا افغانستان په نږدې راتلونکي کې دا ډاډ لرلی شي یا ترلاسه کولی شي چې نور به نو حملې نه کیږي د داعش ډلې په افغانستان کې او دوی به ډېر په بهرنیو حملو باندې متمرکز وي؟
د داخلي مسله کې خو طالبان تر ډېر حد پورې، یعنی که چیرې مقایسه یې کړو د تیر نظام د قدرت او قوت او د نورو هیوادونو شتون، یعنی دغې په نسبت یعنی دوی ډېر مفاق وو، یعنی دلته یو حاکمیت یو کنترول راوصل شوی ده او ځینې تلاشونه هم دې ته روان دي چې یعنی د داعش مسله افغانستان کې بزرگسازی کوي. یعنی دا مسله لوی وښي، خو افغانستان کې دا مسله تر ډېره کچه پورې کنترول ده او په نړیوال یا په سیمه کچه کې ځینې مسایل دي چې د هغه نمو تاسو د کنټرول نه وتلې خبره ده. یعنی کله چې په لویو رقابتونو کې هیوادونه د مثال په ډول د اوکراین او د روسیې دلته جګړه روانه ده، کچیر نړیوال وغوړي چې د نور ابزارونه روسیې تهدید باندې راولي، کېدای شي داعش او همدا رقم همدا ډول نور مشکلات ورته جوړ کړي. خو دا مسله ده چې دا په افغانستان پورې رابطه نه لري. دا مسله یعنی که چیرې اتهام واردېږي د پاکستان باندې کېږي، ایران باندې کېږي، تاجکستان او دې هیوادونو باندې، ځکه عاملین د داعش شدي، یعنی اساس د داعش افغانستان نه ده. داعش یو افغاني پدیده نه ده، نه د مذهبي نگانه او نه د تابعیت او د مسلې نگانه. یعنی اتهام دی خو هم ناراضي کوم مسترزونه چې د افغانانو او د نظام مربوط کېږي، یعنی هغه د داعش پکړه ډېر ښه عملي شوې دي.
مننه، ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، 25 دقیقې بحث مو له ازادۍ راډیو اوریده. په دې پروګرام کې زمونږ میلمانه د افغانستان د امنیتی ځواکونو پخوانی جنرال نعمت الله جلیلی او د چارو شنونکی داود مایار. له میلمانو نه مننه کوو او همداراز قدرمن اوریدونکو له تاسو مننه کوو چې د بحث مو تر پایه غوږونیو. تر بل خبرونې مو په خدای سپارو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.